وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسې ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوي چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي. په پیل کې خبرونه. د امریکا ځینو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د موټر جوړولو شرکت فلکس واګون تر 10 ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټونو ته ستنیږي. امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دوی د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو او د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د دې نوې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې د دغه هیئت مشري کوي د پاکستان تر 2 سفر وروسته پرون په کابل کې وو. جان مکین په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په مقر کې یوه کنفرانس ته وویل: موږ یو هم نسو ویلی چې په افغانستان کې د بریا خوا ته روان یو، ځکه نو په دې برخه کې په چټکۍ تغییر ته اړتیا ده. د زیاته کړه د مځکې پر سر تر ټولو ځواکمن هیواد باید د دې جګړې د ګټلو توان ولري. خو جان مکین او نورو سناتورانو وویل یوازې د پوځیانو د شمیر زیاتول کافي نه دي. ښاغلی مکین وویل تر هغو چې وسلول طالبان له ماتې سره مخامخ سوي نه وي، مذاکرو ته نه حاضریږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارزونې بوخت دی او دغه هیواد ته له 3000 تر 5000 پورې د نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو هم غور روان دی. بلو خوا افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د دغو ګډو پوځي عملیاتو موضوع د امریکایي سناتورانو یوه هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یاده کړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړي دي او پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
تاسی ازادي راډیو ته واژیست. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل دغه عملیات له یک شنبې راهیسې په ناوې ولسوالۍ کې روان دي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 40 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په هوایي عملیاتو کې د غوث ملاتړ ماموریت همکاري کوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټوډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق ثانیگزی ګالف نیوز ته ویلي د شارجې سټوډیوم به د افغانستان د ټیسټ لوبو لپاره مناسب وي. ګالف نیوز وایي دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر نړیوال ټیمونه د لوبو لپاره افغانستان ته نشي تللی، نو افغانستان به خپلې نړیوالې لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. ښاغلی ستانگزی هغه راپورونه هم رد کړل چې افغانستان به د خپلې لومړنۍ ټیسټ لوبې لپاره تر 2013 کال پورې انتظار باسي. ده وویل د افغانستان د کرکټ ټیم به ډېر ژر خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وکړي او په دې اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې روانې دي. د موټر جوړولو شرکت فلکس واګون له 10 ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټ ته ستنیږي. دغه شرکت پرون وویل راتلونکې میاشت کې به د دې شرکت د موټرونو خرڅلاو بیرته د ایران په بازارونو کې پیل کړي. د ایران لپاره د موټر جوړونې د دغه جرمني شرکت د پروژو مدیر اندرس سوند ینسن په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ته په ستنېدو به فلکس واګون شرکت د موټرو د بازار په نړیواله نقشه کې یوه بله تشه ډکه کړي. فلکس واګون چې په اروپا کې د موټرو د مارکیټ مخکښ شرکت ګڼل کیږي، په 2000 کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لګېدو وروسته له دې هېواده ووت. د اوکراین د ولسمشری دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. د پوروشنکو دفتر پرون وویل چې نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کیف او واشنګټن د اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو او د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په وړاندې د هڅو پر همغږۍ بحث او خبرې وکړي. د جون میاشتې پر 21مه د اوکراین ولسمشر پوروشنکو په واشنګټن کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې استازي پر دې سلا سول چې په نږدې راتلونکي کې کیف ته سفر وکړي او موږ به ډېرې مهمې دفاعي موافقې لاسلیک کړو. مسکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپو وزمه په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له همدې کال راهیسې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ هم پیل کړی دی. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې له کبله تر 100,000 ډېر کسان وژل سوي دي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا کتنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وسي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. دا به د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف وایي دا پروګرام د یوې بشپړې کتنې په توګه پلان سوی چې پکې به پر دوه اړخیزو مسلو بحث وسي. د رویټرز او جرمني خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سپین ماڼۍ هم تایید کړې چې دا دوه اړخیزه غونډه به د جمعې ماپښین مهال جوړه سي.
تاسو آزادي راډیو ته واژیست.
افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوی چې د امریکا تر اثر لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي.
نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات وکړي.
پرون په کابل کې مدني فعالانو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په باب کانفرنس ته خبري وکړه.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ځینې انټرنیټي پاڼې بندوي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي.
په انټرنیټ کې د کرکټ د تکړه لوبغاړي شاهزاد محمدی په دفاع کې یو کمپاین پیل شوی.
موږ دا کمپاین پیل کچ نړیوال او د کرکټ نړیوال شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخنه وکئ، که بخنه نه کوئ نو حد اقل سزا ورته وټاکئ.
په نړیوالو مسایلو کوری چې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي تازه ازموینې عکس العملونه پرولې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمای کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې پر ګډو عملیاتو موافقه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په کابل کې پر دې موضوع د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو له یوه هیئت سره خبرې وکړې. دغه امریکایي سناتوران لومړی اسلام آباد او بیا کابل ته تللي دي. تفصیل اجمل آن نه.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب الله آزاد وایي دی امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړې. د امریکایي سناتورانو همدارنګه ویلي چې امریکا به د دې عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ګډ عملیات څه ډول عملیات وي؟ په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ګډ عملیات دا ګډ عملیات دي چې د ډیورند کرښې دې خواته دی چې داسې معلومات ولري چې ګواکې دې خواته د ترهګر پچ وي، ترهګرو ځایونه دي وي چې هغه تر اوسه پورې داسې معلومات لا نشي په افغانستان کې داسې مهم ځایونه ولري. موږ حاضر یو چې نړیوالو ته ستا لاندې عملیات وکړو. همدارنګه په دې ګډ عملیاتو کې به موږ دوی ته وایو، ځکه چې په تېره کې هم دا کار کړی، نظارت لاندې نه و. موږ چې هر اسناد لرو، د هر ترهګریز فعالیت چې په پاکستان کې ایران ته پرځای نو یو فعالیتونه په افغانستان کې افغانستان حکومت او ولس وړاندې جنګیږي، نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې دغو په وړاندې عملیات دا هغه ګډ همکاري ده او دا هغه ګډ عملیات.
نجیب الله آزاد وایي افغانستان پخوا هم پرله پسې پر دې ټینګار کړی و چې پاکستان د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د ترهګرۍ پر ضد جدي اقدامات وکړي او موږ هم تل دې ته چمتو یو چې د پاکستاني لوري د دعوو په اړه د نړیوالو تر څارنې لاندې اقدامات وکړو. خو د ښاغلي آزاد په وینا پاکستاني لوری د یو درېمګړي تر څارنې لاندې د ترهګرو خلاف عملیاتو ته تر اوسه نه و چمتو. دا چې افغان استخباراتي ادارې دا وړتیا لري چې د کرخې اغاړه د هغه وسلوالو خوندي ځالې په دقیقه توګه مشخص کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اړه یې کره معلومات پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شریک کړي، خاغلی آزاد د افغانستان پر استخباراتي ادارو ډاډ څرګند کړ. وی ویل
نو موږ په خپل استخباراتي معلوماتو کاملا باور یو، موږ هیوادونه هڅه همدغه وچ مشکل کاندي تاسو چې پاکستان دې ته حاضر شي، پاکستان هغه فشارونه راشي چې دې د بل هیواد د درېمګړي هیواد یو نړیوال ټولنې تر نظر لاندې ژمنه وکړي چې دوی به د ترهګر په وړاندې جنګېږي او دا هماغه سوچ موږ په لاټه کې وو.
دا چې امریکا مخکې هم په سیمه کې نظامي حضور او یو ډول څارنه لرله، د افغانستان او پاکستان پر دې ګډو عملیاتو به څارنه له پخواني حضور سره څه توپیر ولري او څه ډول څارنه به وي په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي روښانه. خو دا ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال خاغلی آزاد وایي اوس د جګړې رهبري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې ده، نو د امریکا دا څارنه به په افغانستان کې د امریکا له پخواني حضور سره توپیر ولري. په عین حال کې له اسلام آباد وروسته کابل ته تللي د امریکایي سناتورانو هیئت ویلي پاکستاني چارواکو ته یې په څرګندو ټکو ویلي چې پر خاورې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پټنځایونو موجودیت د منلو نه دی او باید چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي.
بمردل چې افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو او اقداماتو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. دغه مدني فعالانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. تفصیل د ناجی صفی راپور کې.
د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږي کمیټه وایي پاکستان له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځولو، د خندق کیندلو او د لا زیاتو پوستو د جوړولو تابع کړې ده، خو په وینا یې چې افغان حکومت په دې برخه کې ناڅرګند دریځ لري. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په تړاو وضاحت ورکړي. دوی دغه شان یو پریکړلیک هم خپور کړ چې د پریکړلیک یوه برخه د غونډې ګډونوال او د کابل پانتون استاد فیض محمد زلان داسې ولسته.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او پټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانی وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. د ملي وحدت حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم یعنی د پښتونخوا ځواک ورکړي. د ملي وحدت حکومت په سمبولیک توګه د محکمې پښتونخوا لپاره لس څوکۍ په ولسی جرګه او لس څوکۍ په مشرانو جرګه کې اعلان کړي. د پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو هغو وګړو ته د اخیستلو حق اعلان کړي چې له آمو تر اباسینه افغانستان کې ژوند کوي.
دوی دغه شان د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د پاکستاني پوځ د مداخلو مخه ونیسي. یادو مدني فعالانو وویل کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو ولسی لارینونو به سپورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د وختلو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه دوی په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی او ټینګار کوي چې افغان حکومت حکومت به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې په ډیورن کرخه اغزن سیم وغځوي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد په دغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان له سوهنو په اړه باندې موږ نه یوازې چې ځخ پورته کړی، بلکې اسناد معتبر مرجو ته سپارلي دي. افغان حکومت به هیڅ کله دې ته اجازه ونه کړي لکه تیر سر او سخت پرمون سره به مخ شي.
دا په داس حل کې چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې هم د ډیورن کرخي پوګدو کې پرتو لسنو د پاکستانی پوځیانو له لوري په کرخه د اغزنو سیمو د غزولو او دروازو جوړولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت دا اقدام وغنده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت تا ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پریکړې لمخې به ټولې هغه انټرنیټي پاڼې وتړي چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښوي او په ترهګرو پورې اړه ولري. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه په هغه لیست کار کوي چې کوم او څومره ویب سایټونه باید وتړل شي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي، یا تشدد ته کار کوي، ترهګرۍ ته کار کوي، نفاق ته لمن وهي د افغانستان د قومونو او د خلکو ترمنځ، دغه سې سایټونه بلاکوو او دغې محتوا به د بلاک کېدو نه مخکې مخکې یو ټیم به یې څېړي او دغه ټول مواد به یې کتل کېږي.
د ښاغلي ننګیال په خبره په هغه ویبپاڼو کې چې باید وتړل شي نه یوازې هغه ویبسایټونه شامل دي چې د دولت ضد خپرونې کوي او ترهګرو پورې اړه لري، بلکې هغه انټرنیټي پاڼې هم پکې دي چې په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي. افغان حکومت په داسې حال کې د اقدام کوي چې په کراتو په تبلیغاتي جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د برلاسۍ په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د مخالفینو په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د ولسي افغانانو ذهنیتونه یې خپلې خواته اړولي او له دې اړخه افغان حکومت ډیر زیان ویني. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت وایي چې په دوهم پړاو کې به د ټولنیزو رسنیو ټولې هغه پاڼې او اکاونټونه هم وتړل شي چې په دې برخه کې زهرجن تبلیغات کوي. اومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. اخوا نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دغه اقدام د عملي کولو توان نه لري. د دغه ادارې مسؤل مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د مونږ سغختنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغه سي تخنیکی توانایی نه لري که دوی د امارت اسلامي یا د تشبنامه دولت اسلامي سایت بند کی په اوتومات باندې ځینې بل سایټونه هم بند شي چې دا د بیان د ازادي پر وړاندې یو گزار ده او پر ضد ده.
د خاغلی خلوتګر اندیښنه داده چې حکومت به د تیر په سیر د دولت ضد وی پاڼو د بندولو سربیره د تخنیکی پوهاوی د نه موجودیت لکبل یو شمیر عمومي انټرنیټي کانالونه هم وتړي. دی وایي چې د دې ویره هم موجوده ده چې افغان دولت بل دې فرصت په ګټه اخیستنی د خپل سیاسي مخالفینو انتقادي انټرنیټي خبرونه هم بند کړي، خو د مخابرات وزارت بیا وایي یوازې هغه وی پاڼي تړل کیږي چې دولت ضد خبرونه کوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. د افغانستان د کرکټ مینوالو په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا یې جریمه راکمه کړي. دغه شورا څو میاشتې مخکې شهزاد محمدی د قوت بخښونکو درملو د کارونې له کبله د څه مودې لپاره د کرکټ په مسابقو کې له برخې اخیستو منع کړی. په امریکا کې میش د دغه کمپاین له یوه پیلوونکي جعفر هند څخه مې په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
شهزاد محمدی باندې د کرکټ نړیوال شورا دا خبره ثابته کړې چې هغه ممنوع درمل خوړلې دي، هغه درمل چې باید لوبغاړي ونه خوري د خوړلې دي او اوس د لوب بند شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د کرکټ نړیوال شورا په اړه پریکړه وکړي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه پریکړه د ژر تر ژره وکړي او که بیخي شهزاد نه بخي نو لږ تر لږه سزا دې ورته کم وټاکي، ځکه دا ډول په حساب جریمو او یا کارونو سزا تقریبا د شپږو میاشتو نیولې تر دوه کالو پورې ده. شهزاد افغانستان د کرکټ مهم لوبغاړی د افغانستان ورته ضرورت لري، نو موږ دغه کمپین پیل کړ چې نړیوالو ته د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخښنه وکړئ، که بخښنه نه کوئ نو حد اقل سزا ورته وټاکئ.
اوس چې افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی، که پاینده کې دغسې مسایل مخې ته راځي د ډوپینګ یا نور مسایل، څه فکر کوئ چې تر پخوا به د آی سی سي برخورد د افغانستان په وړاندې تر دې جدي وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان تازه دوه هفتې کېږي د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شوی دی. افغان لوبغاړي له ډېرو قوانینو سره تقریبا ناآشنا ناآشنا دي، او یا لږ تر لږه په کور درنه داسې ورته یو څوک نه و چې په نړیوال سټنډرډ باندې دوی پوه کړي. ممکن د دې نه ځینې سرغړونې شوي وي، هغه شهزاد ویلې دي چې ما دغه کار قصدن نه دی کړی، یعنی مثلا ما خپل شهزاد سره یو ځل خبرې وکړې، هغه ویل چې زما په سر هم درد دی، زه درې ګولۍ خورم. شاید په هغه ګولۍ کې هغسې مواد وي چې د کرکټ نړیواله شورا نه غواړي چې لوبغاړي وخوري، ځکه زموږ استاذ په هیواد کې خو یو عادي قسم چې درملتون ته لاړ شي یو ګولۍ اخیستی شي د طاقت او د درد او د دې شیانو. نو افغان لوبغاړي د دغو مسایلو سره ناآشنا دي، خو د شهزاد قضیه یو ښه کیس کېدی شي د نورو افغان لوبغاړو لپاره چې دوی په آینده کې ډېر دقیق او ډېر جدي واوسیږي، او د کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ باید په دغه برخه کې نور هم جدي واوسیږي، او یو تګلاره او هغه دواګانې هغه شیان نه درمل چې منع دي هغه باید د لوبغاړو ته پوهاوی ورکړي، لوبغاړي پوه کړي چې په آینده کې دا ډول کار ونه کړي، او یو ښه درس کېدی شي د افغانستان د نورو لوبغاړو لپاره.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا شهزاد محمدي ته مدافع وکیل نیول شوی دی تر دې قضیې وروسته. تاسې د کرکټ مسایل زیات تعقیبوي، فکر کوئ چې دا اقدام کافي دی؟
طبعا نو مدافع وکیل نیول خود شهزاد خپل حق دی، او کرکټ بورډ باید دا کار وکړي، هغه د افغانستان لوبغاړی دی او دا د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت دی، بل لار نه لري د افغانستان د کرکټ بورډ پرته له دې چې مدافع وکیل ونیسي. خو په دې اړه ډېر جزئیات نشته چې دا مدافع وکیل څوک دی، څنګه نیولی دی، قضیه چیرته رسیدلې. ما خپله دا نن شهزاد سره خبرې وکړي چې وایي زما مدافع وکیل بیا هم وخت غوښتی د کرکټ نړیواله شورا نه اوس ورځې چې دغه قضیه نوره هم هغه دی ورته هغه سپورټیو ډاکومنټ او هغه اسناد چې د شهزاد د قضی په ننګ خبرابرې دی شي د هغه لپاره وخت ورته غوښته دی. نو وکیل ورته نیولی دی، دغه همغه حقوقي لار ده چې ته به وکیل نیسي، خو بیا هم د کرکټ نړیواله شورا به خپله پرېکړه کوي. ښه خبره دا ده چې شهزاد په خپله ویلې دی چې ما دا کار کړی دی، مګر قصدن مې دا کار نه دی کړی، چې ممکن په سزا ټاکلو کې موږ داسې فکر کوو، هیله مودا ده چې شاید شهزاد سره مرسته وکړي، ځکه که دوی انکار کړی وای بیا پې ثابت شوی و، نو بیا به هغه حساب یو رقم ته دروغجن هم ثابتېده، او د کرکټ نړیوالې شورا به خپله سزا هم هغه حد اکثر ورته ټاکو. نو اوس شهزاد خپله دا منلی ده، ویلې چې ما اشتباه هم دا کار کړی دی، نو شاید دا مرسته ورسره وکړي چې سزا یې کمه وټاکل شي. زموږ د کمپین مهمه غوښتنه هم همدغه ده.
جعفر هاند وو له امریکا دغه کمپاین په بابې را سره خبرې کولې چې پکې د کرکټ له نړیوال شورا شهزاد محمدي ته د عفو یا هم د جرمی د کمولو غوښتنه شوې ده.
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ريډيو سره واوري.
د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سه شمې پرز د ام سي سي په وړاندې مسابقه کوي. دغه یو ورځنی مسابقه د لندن په لارډز میدان کې کیږي، خو په دې لوبډل کې د شهزاد محمدی نوم داوري نسته. احمد شبر نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل تازه غنې کې د افغانستان په اړه دوه مقالې د دوه غونډو په اړه خبرې کړې دي، چې وی غلې بلې لشور او زوړه ډکه د کابل د ورسوي پیښو د قربانیانو لپاره و چې د موټرو له هارنونو سره ملګری و. د ورسپانې په باور د دوشنبې په ورځ د 200 موټرو کاروان چې شعارونه انتقالول هارنونه یې کول، او د هغو وو قربانیانو عکسونه یې ورسره راخیستي وو چې د جون په میاشت کې د کابل د مظاهرو پر مهال له پولیسو سره دا خو ډب پر مهال وژل شوي وو. دا لشخړو ډکه مظاهره د کابل په سنبخت چوک کې د می د یو دیرش منیټې د موټر بم د پیښې لپاره شوې وه. واشنگتن پوسټ د می د یو دیرش منیټې د قربانیانو د ستاینې غونډې ته هم اشاره کړې چې د یکشنبې په ماښام په کابل کې د ناټو په قومندانۍ کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې یو شمېر جګپوړي امریکایي یا اروپایي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی په پیښه کې د وو وژل شویو پولیسو کونډې او د هغوی خپل خپلوان وستایل، او همداراز پولیسکونو امنیتي ټپیان په خپلو ویناوو کې وستایل. د ورسپانې په باور هم د یکشنبې د ورځې غلي غونډه او هم د دوشنبې د ورځې له شوره ډکه غونډه په حقیقت کې د کابل د موټر بم چاودنې د ملکي او پوځي چارواکو د درناوي لپاره وي. په دې چاودنې کې چې د ټانکر په واسطه وشوه تر 150 ډېر کسان ووژل شول او تر 600 زیات ټپیان شول. بلې امریکایي ورسپانې باسټون هرالډ بیا کابل او اسلام آباد ته د سناتور جان مکین په مشي د امریکایي سناتورانو سفر څارلی. د ورسپانې په باور د پلاوی مشر سناتور جان مکین په اسلام آباد کې د پاکستان د سر اعظم نجف پوری سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان له لوی درسیس قمر باجوه سره وکتل او وی ویل چې د پاکستان له همکاري پرته په سیمه کې سوله نشي ټینګېدلی. ورسپانې د پاکستان د سفر پر مهال د سناتور جان مکین هغه خبره راخیستې ده چې په ټویټر کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه لیکلی وو، زموږ روابط اوس تر بل هر وخت مهم دي. باستن هرالډ ورسپانه بیا افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او افغان چارواکو سره یې کتلی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو بین القاره‌ای بالستیک میزایل آزمایلی دی، بلخوا چین او روسیې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی دی. تفصیل له اجمل انه.
په کرملین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جن پینګ تر لیدنې وروسته دواړو مشانو په یوې ګډې اعلامیې کې په یو وخت د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او د امریکا او جنوبي کوریا د پراخو پوځي تمریناتو د پټه په دریدو پر اړتیا ټینګار کړی. د روسیې او چین مشانو ترمنس له دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي مسکو او پیکینګ له واشنگټن غوښتي چې په جنوبی کوریا کې د تاد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم له لګولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د غواښ په وړاندې د توغندیو د دې دفاعي سیستم فعالول لازم بللي. چین د شمالي کوریا له خوا د وګړو واټن وشتون کې توغندي د ورستۍ ازموینې ورسته لټول خو د زغم غوښتنه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان چینګ شوانګ ویلي هیواد په قاطع توګه د شمالي کوریا د هر هغه فعالیت مخالف دی چې د توغندیو د ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا له پریکړو سره په مخالفت کې وي. جاپان د شمالي کوریا له خوا د توغندي د ورستۍ ازموینې په وړاندې سخت اعتراض کړی او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو وخکار سرغړونه بللي. شمالي کوریا د سی شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هوا سانګ څوارلس په نوم د لرې واټن ویشتونکي توغندي په بریالیتوب ازمویلی دی. شمالي کوریا وایي دې توغندي له مځکې په 2800 کیلومتره ارتفاع کې 9 دقیقې الوتنه وکړه او هدف یې له منځه یووړ. په امریکا کې د لری واټن وشتونکو توغندیو یو څیړونکی ډیوید رایټ ویلي که چیرې د دې توغندي د ارتفاع او د الوتنې د وخت په اړه اطلاعات سم وي نو په عادي مسیر کې دا توغندی 6200 کیلومتره واټن وهلی شي او د امریکا د الاسکا سیمې ته رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د دفاع وزارت د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د ځینو پوهانو ارزونې رد کړې دي. د دې هیوادونو څیړونکو ویلي چې د شمالي کوریا له خوا ازمویل شوي توغندي یوازې 1515 کیلومتره ارتفاع واخیسته او د الوت فاصله یې له هغه ځایه چې وتوغول شو تر هغه ځایه چې د جاپان په اوبو کې وغورځید 1510 کیلومتره وه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. یو افغاني اصل امریکایي د کډوالو او پناهغښتونکو کیسې د نیویارک شهر د ټایمز سکوير یا میدان تر رسولې دي. جزئیات له فریبا ظاهر خبري.
که څه هم دا امکان شته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني اصل امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په ایښودلو سره د هغو کډوالو او پناهغښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګاللې دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې شودل سوي دي. هر لاروی کولای سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولای، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اوریدلای سي او هم کولای سي بیرته خپل ستونزې او کیسې له کومې پښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لار کې ور باندې تیر سوي دي. دا ابتکار افغاني ولس له امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي له لارویانو غواړي چې د 15 دقیقو لپاره خپل تجربې او احساس له ژباړې پرته ثبت کړي او نورو ته ورسوي. خوشغلی مجددي فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي حتی که تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نسوي، بیا هم کولای سي د هغه احساس درکړي. دا هنري پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امن مجددی د لمړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژه کار پیل کړ. یعنی مخکې تر دې چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشري لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. ورسته لاغه چې د ولسمشر په توګه د دندې لپاره ورسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې د نن او بهر له توندو خبرګونونو سره مخامخ شو. د فرانس پرېس خبري اژانس تر پور لمخې بدلیدونکې سیاسي وضعیت د دې لامل شو چې د امان مجددي د پروژې ته ډیر پام وسی.
ستاسو له پیغامونو
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو موږ باتور پوځونه په خطونو کې جنگيږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې و جنگيږي، کنه د پنجاب په غلامانو باندې مې جنگيږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې ټول او یو ثبات راشي. الله دې موږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د زابې بختي څو ساتي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا په دوړو غوندونو پوری اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي غوښتنه وکړه. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو پوځي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 12 کال ځنډ وروسته بیرته راتلونکې میاشت د ایران مارکیټ ته ستنیږي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د کابل د امنیت لپاره یو ګډ پلان تصویب کړ. په دې هدف پرون غونډه شوه چې اجرایه رئیس پکې د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان دریګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې و. غونډې ته د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. خاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هیواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شکی نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پا دی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی. خب پا دی هم باید طول قانی و سو چه پا کارونو که نیمگردی هاویشتا یوایی ده حق و بنسطونو ترمند ده همغگی نشتواری ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلق و لاستازی و سر ده امنیتی زواکونو ده علیکو نشتواری ده.
خاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید په نوي پلان کې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي. اجرایه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستیو پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل و به ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. ده دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په لسمه د کابل ښار زنبق سلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 450 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس لسپارښتنو وروسته یاد امنیتی مشورتی غونډه ل رسنیو پټه ترسره شو او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتی ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په حق له وویل.
هدف تدویر از دې جلسې ما چګونه میتونیم امنیت او ثبات
زموږ د دغه غونډه هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، واخونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه مو وکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل خاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی، د دې لپاره خامخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنبه دقیقه ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نشي یو قدم وي د امنیت لار کې دا هم ډیره لویه خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینې غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام د همدې خبرونه په لړ کې اوریدل سي. اوریدونکو ته یادونه کوم چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علب، مهترلام، خوست، پارون، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د FM 3.15 څپه صافه اوازه اوریدل سي. هغه اوریدونکو چې په بیلابیلو سیمو کې دي او غواړي چې موږ له خپلو جدي ستونزو خبر کړي، کولی سي چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم دغه شی خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره فعال ده، 0 وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته. په بلخ ولایت کې د کلدارو او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې د ازبکستان سرحدي ځواکونه افغان شپانه یا هم کب نیونکي په یوه او بل نامه نیسي او بندیانې وي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه رپورټ لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پروتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامی کښتۍ د آمو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زنداني کوي. په بلخ کې د کلدارې او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کلون را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د آمو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپی اوسیدونکی محمد نظر وایي چې له لسو کلون را په دې خوا د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لسګونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوي او لا یې هم سر نه وخت نه دی معلوم. هغه وویل محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د آمو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کلدار ولسوالۍ یو قومي مشر علامراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمیز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادي کارونه نه دي ترسره شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا دا ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاه این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پیښې وی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولان او یا هم د سرتیرو لخوا ځورول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ لوري کسان قاچاق تر سره کوي. خو دا موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته لا هم رسیدګي نه ده شوی. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازی راډیو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امار نه دی روښانه، خو د خوشي کېدو لپاره یې دولت هڅه کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ازبکستان ډیپلوماتیکي سرچینې او په بلخ کې د هغه هیواد قونسلګرۍ نه غواړي په دې اړه څرګندونې وکړي. په شمازون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د مقابل لوري سره یې خبرې پیل کړي او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. مجیب رحمان حبیب سید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي او اوریدونکو، جوڑاون کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنی. ستاسو د خوشحالی په هیله دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یوه مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکه به په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکی:
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. داسې د اوبو سطح ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تیر کال داسې وخت راغلی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر به اوبه راوړلې د یو دامه څخه درو ده، هغه باغونه به اوبوله. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اهداد نه شي نو مشکلات جدي دغه څخه نه تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اوریدونکي آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایست وایي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مشکل د اوبو سطح کمېدو تغیر اقلیم مشکلات زیادېږي. د اوبو سطح کمېږي همدې لپاره وزارت نه جواب د بندونه د مشکلاتو لپاره تقریباً دې کال کې نوي بندونه پلان کې نیولی، پاس بندونه ډیزاین کېدل، پاس بندونه مطالعه کېږي، پاس بندونه بندونه جوړېږي انسان دې کاله. تو مشخص د زابل ولایت چې تاسو دقیق معلومات لسته لرم، تاسو کېږي چې هر یو ولایت کې مونږ د حوزې دریایي ریاست لرو. تاسو کله چې د حوزې دریایي ریاست ته لاړ شئ، تاسې برنامه نه مکمل د وزارت نه جواب کوم مسؤلیتونه څنګه دی. بعض افکار وزارت نه جواب باندې اغلې بعض کارونه چېږي چې خپله ولایت د وزارت مالداري د زراعت وزارت سره اغلې او بعض کارونه چې قانونونه چې خلک اوبه نه اخلي کارزونه دي، دغه د وزارت اکشاف دهات مسؤلیت دي. تاسو که دوه زحمت کېږي دا رول ملاسې وزارت نه جواب د ریاست حوزې دریایي خپله زابل ته لاړ شي او خپل مشکل وایي، هغې سره به مثال کوم معیاري دي رسمي دي، هغې به مقام وزارت ته چې به مونږ ته هغې متعلق دي. مونږ به ووایو چې کوم بندونه، کوم پلان چې دی، کوم حالت کې اصل ته مونږ کار کوو، د اوبو دپاره مونږ به سره شریک اصلا شریک کولی شو. او لیکن هغه لږ پته ولګي چې دوی هغه ځې مشکل د بند د خاطر دی که زمونږ مسؤلیت دی که نه، د کوم کانال دی او کوم بېخارۍ دی چې په بل وزارتونه هغې باندې مشکل کېږي، چې هغې سره به مونږ اړیکه ونیسو، هغې سره به شریک اوسو. نو امیدوارم چې دې وزارت ته یا خپله ولسوالۍ ته ولایت طرف نه
رسم نه دي چې موږ لکه چک کوم دا پروژه ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا درش مستقیم رزق دې په مشکل کوم دی کوم برنامه کوم نمونه لري کوم ولا ولا چې په نومو کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي بصراحه
بله مو چې یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل ګیزه تاسو ته بل کوم چې هغه د بدخشان ولایت دی ک د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
بله ما زولایت بدخشان هستیم ولسوالی درایم قریه پینگانه ما 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تقریبا 40 دقیقه ما رای تای میکنیم 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا به مقام بالا برسانید بسیار از این آب نیز سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد به وعدهش وفا نکرد ما مردم از این آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تو دیگه باز مواردی
مشکل دو بو هم نکست من داشت مخی دسته بود که دری وزارت کار کی او یو ریاست عمومی در رسانی دی اوز وزارت نرجواب مسئولیت چی دی سن در بندونه او در مین کانلن چو بو والداغین او واسو بزمین مسئولیت دی بدخشان که اس ما تا گیاتا اس کم توجید هم گو بولدو سا در شورابک بند نسمونه جورو در شورابک بند تزدید من کسی نزدی اغین کولیش چو بور در کانل جور شیر در بور کو لیکن باقی دری رسکول بواری دی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا تغییر سره کوم کان اثر څنګه شمیرې ته وباخلی یا څنګه انکشاف جهاد وزارت سره اغینه یا هم ما دا پاره چې یو روز خپل مشکل څه دی وستند دی خبره کو یو رسمیت په څه کې رسمیت تر ورو ورو د کولی شو هغه رسمیت اړیزه تر سره د ولس او خپل سره محل دې طرف نه چې موږ معلومات وکړو چې اې دې کوم کولی شو برنامه اره کنه څه نشته امکانات دې د زموږ کوم اداره مسول دي هغه مطابق د افغان نشو کار مخکې لسی موضوع په څنګه د هر ولسوالۍ د مشخصا د دې د ولایت معلومات ما سره نشته ده هم کوشش کوم چې خپل معلومات راکړي یا زموږ نمبر او پاسورډ یا لاس یا کته هغې د دې خپل برخان کې بل د خپل اجازه ثبت یا اګه مسولین څخه خبرو کړي چې هغه سره کمپاري وکړي
بله او یو دوه نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سين
ما کوم څه بري علي خبر له کوم د ننګرهار څخه د ازادي رادو محترم کارکون او اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس فکر شي ایا دا حکومت دانی چې کچې د دې برخنا سارنه و چی دا کله دی ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه نو او پروژه کې چې دا د ډیرې او پروژه کې دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅې او کدا سوځي کې ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې خلک سارنه و چی سلام خو له الله
غلب سپ د ننګرهار ولایت څخه د غورور وایي چې مخصوصا پروژه کې د برښنا نه ډیر سخت ده کنه نو د شکایت لري بل
ولنه ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خپل ولایت څخه طرف نه ډیر سخت دي د پروژو پایګری کوي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس هم د سمن ننګرهار د دوکان فرمونه مو څنګه مکمل کو مو خې سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس خپل د غزرفیت شپته نه جامه تر استنې دي ادمن د یو هفته دوه وخت مخکې موږ ستا برښنا خو د برښنا یاتات هغه سپه ورته وکړو نو هغه څه نه کوي بل کوم دوه پلان موږ سره نه پاره شي چې اوس هم په ورکات ملي دي پروژې ته دې اعلان د پاره چې امیدوار نشو چې کمپنۍ راشي د پروژه د سپلویل خلې دا ونه ته لمر د افتابي پروژه سره موږ کار کوو امیدوار نشو چې سره شي ځان پاره کړنځه برخور کې او خپل خار ته دا تولید کوو او هم څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منځور شوی دی ادمان تاسو یو وخت لاس راست کې هغه د انزا د کادا بنزا شاهد به چې د بنزا کې یو ځات مالی سره موږ یو 200 میگاوات لاین کابل د
کابل نارغندې نه طالبات اساساً خط انتقال لاین ورته لیږو چې دا برقه وارداتي نه وي هغې سره شریک شي زموږ خپله برقه تولیدي کړې وضعې به کېږي. نو دا دویم پروژه ده. دریم پروژه زموږ ننګرهار دپاره مې منطقې سروبي کې ای ډي بي سره بانک انکشاف اسي سره موږ لاسلیک کړی دی تقریباً 100 میګاوات انرژي افتابي د نغلو بند سره ورته جوړېږي. نو دا درې پروژې چې انشاءالله متانو سره تصمیم شي او دې زر د قانونن راکېږي چې انشاءالله مشکله به حل کېږي. لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برق پیښ شوی دی او کوم نغلو او درونته برق څه موږ اخلو دې د خپل اتیاف چې د برق ټول ځینې ننګرهار ښار ته هغه ته برق ورکوي او همداسې اوس د کار د تکمیل کېږي انشاءالله ډېر زر د لابات نه موږ لغمان ته هم برق ورکوو. دغه پروژه هم زیر کار دی. نو
بله بله. او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوا دوست راسته ولې دی تاسو او وری بیا ورسته جواب ورکړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پریږدم. د هلمند څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانسفر چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. حال دا چې ځینې برقیان چې څو 500 افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره پروت تړي. نو زموږ ترانسپورت دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي 1,00,000 افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې 1,00,000 روپۍ نه جوړېږي. حال دا چې موږ پر شل کور دا ترانسفر شوی و دا موکتیان چې ستړلې و دا 500-500 برکې دور کړې وې چې ستړلې و ورور 200 کور ته ورکول خبره. اوس موږ تران چې سوې دي دا درې میاشتې کې موږ بیا بار کوي برېښنا راځي چې موږ مراجعه وکړو هغه ویل 1,00,000 روپۍ مصرف راغلي دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکونکو سره دا ویل کوو چې موږ اواز در لوړ مقامات پر ورسوي. نو موږ په دې فرض روزه کې آل څه چې موږ تران نه لرو برق نه لرو حوال دا چې برق د هلمند اوس د دې را ده پرې شوی. السلام علیکم.
غلب صاحب لکه چې شاید تاسو به تر دې د مخه هم ورته ستونزې اوریدلې وې. نه دا یو بیل کده یا یو نمونه ده په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه دا معموله خبره ده. تر ډېره موږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي او په نورو ولایتونو کې هم. آیا واقعا دغه سیستم ته او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
دا مشکل څه دی چې نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملین تیریږي. هلته موږ اوس برق ورکوو د کجکینه او یو بل لاین اوس جوړېږي کجکینه برق دي همداسې بل خاري ته چې دوی ظرفیت جګېږي. نو دا مشکل چې فشار چې بهوي انشاءالله دا به حل شي. لیکن هلته متاسفانه بعض ولایتونه چې هلمند کې همداسې موږ مشکل لرو خپله خلک همکاري نه کوي خپل د برېښنا شرکت سره. نو برق څه کو ضرورت یې هغه برق دی لاره کې قطع کوي برېښنا تقریبا ډېر مصرف د زموږ بیت له برېښنا ځي لمنه جوړېږي. خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپله خلک همکاري مو سره وکړي. موږ ته برق ورکړل دې به ارزان برق هلمند کې سو ظرفیت یې کومه کې ډېر ارزان دی په قندار او برېښنا هغه کې هلمند ته. لیکن خلک ته مخالف امنیتي مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل دمګه کمانډان د برښنا د صد کمانډان نشته د بازو وخت دی لپاره خلک چې دا غلطي را لین قطعې خپل ځان لپاره ټوکي. نو لږ وخت اخلي څو پر لږی. لیکن دا څو څو نورو وي چې باندې لګر لګل چې دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د تاسو یو نه کې کوم کارمنته یا فنیته اریزه او کې اتمن برښنا د څنګه کوي دا ولې درې میاشتې یو دا تاسو ستونزې ته د پرېښو کې دا ملي ولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک کړم. ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکړو چې څنګه اقدامات اقدامونه اوس نیولې
په
کار ته کوو. لیکن د برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته دي او زه خپل د هلمند په اړه د کجکی باندې اتلستین میګاوات موږ پروژه د خبرې ته په ورکړې د خبر خوشاله هلمند کې شته او 100 میګاوات نور موږ سټور خوشتي دره
لاسلیک کړی دی. امیدوارم چې ډېر زر حرکات ملي نن باشي او سکتور خوشي د جوړ سره او نور باغ کم هلمند پر جوړ شي او د متن هلمند باغ لپاره هم تل زمینداور د اوبو مشکل چې زمکه دي هغه ان شاء الله اوس را حل شي. لیکن نو موږ د خپل د هلمند خاص کر خلک امیدوار چې موږ سره د پروژو تطبیق کې موږ سره کومک کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه ته کوي دی خپل ولس
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځوابولې. تر ویلنډ وقفې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړه ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاسته زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی پښکو کې سوی ده او دا وکاله کې چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې د هر وخت دا ناره وي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سړکونه او زموږ ډامبرونه چې منظور شوي دي هغه را جوړ کړي. نور منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه پخوانی منظوري دي نور نه ځنډوي، هغه دې را جوړ کړي. وسلام، ستاسو څخه ډیره مننه.
بل سلام علیکم. زه هیله یم لی خوستا رورا د شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنهیل باندې دی، ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي، که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بلی السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په کابل او په نورو ورځو کې چې کوم مظاهره روان دي دا د افغانستان د قانون څخه خلاف دي، ځکه دوی د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. ولسمشر غني دا قسم ته باید اجازه ورنکړي چې په کابل او یا په ګردیز او یا په نورو ولایتو کې دوی مظاهره کوي، باید دې مخه ونیسي.
ازادي رادیو کارکوم ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه مې وویل روغتون دی کوم ډاکتران چې دي هېڅ مریض سپارلرنه نه کوي، بېرته شخصي احتیاجي هېڅ دوا نه کوي، کوم علاج چیرې علاج نه ورکوي، دسې رخصت یې. نو زما هیله ده دغه د کندهار د رئیس ته دغه څه چې دغه ډاکتران یا بدل کړي یا دغه کړي خدای فرما.
السلام علیکم. زه نکیب لال سندار والا پنجویل کالی سر سپوری کو دا پنجویل ترکاری والا اسمو دا هیل ازا دی خیق را بوشتی جتا سیجی دی خلق سکاری کاری پا بلا ورس لیلو هم دا لال اخلاس کرن با بازار کی تو باید اکمت مزاق بانجو بردی دی یا جزا وال کتا دی خیم تا چرا خیص دی اسین صاحب شدی قربانی سم جا با ما.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوه. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پته مستیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف د کیږي زیات دي. نو تاسو څنګه وسره لرم چې دا مصرفونه د کنټرول کې نو ډیر راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحیمیم د خاص پروګرام څخه په درمونو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالی خوشحالی شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي، د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت مو د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده که چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه شو، تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم. راځئ د خدای پاک جل جلاله په لحاظ د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداری او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم وروره، په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، درسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.